سلور بجیشوی احمد شیبریم دازدی را دو در ایسات پخبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. با کابل که نننی چاودنی ملکیان وشلی د سولی د ولسی حرکت پلاوی په هلبند کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ کرشې ته رسیدلې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفی الله ستنګزی څخه اور.
د مهمو خبرونو سرټکی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې نن به په برلین کې د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي د اوربند په اړه یې کومه پرېکړه نه ده کړې. او د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي ادام کړي چې د ده او امریکا د ولسمشر ترمنځ د خبرو کې رول درلود. پوره خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې دا به نن د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړي. انګلا مرکل په برلین کې له دې لیدنې مخکې ویلي موږ به د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړو، هغه ځای چې موږ دواړه جرمني او امریکا هلته د پام وړ اندازه سرتیری لرو. تمه ده چې نن په برلین کې د مایک پومپیو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ د ځینو اړوندو مسایلو په اړه باندې خبرې وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه پرېکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولي د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی او دا اقدام ستایلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کرزی د دغه خبرې په اړه باندې دوی نه دی خبر. مجاهد ویلي دوی د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو ډل نورو افغان سیاستوالو دوه ورځې مخکې په موسکو کې د طالبانو له استادیو سره لیدلي او د اوربند ټینګښت او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې بحث کړی. د موسکو په غونډه کې د طالبانو د سیاسي ډلې یو غړي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه به د طالبانو مشران پریکړه کوي. د اوروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډله ییزه حمله کړې او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. د اوروزګان امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د یو هاموی ټانک په واسطه په چارچینو ولسوالۍ برید کړی. هغه د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې رقم یاد نه کړ، خو ادعا یې وکړه چې 22 طالبان وژل شوي. اخو د اوروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دغه ډله ییز برید کې 8 پولیس او 11 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 6 نور پولیس چاپیان دی. د افغانستان امریکایي پانتون په دغه پانتون کې د میلیونونو ډالرو د ورکیدو په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی دی. دغه پانتون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي نیویارک ټایمز د مې په 10مه د دوی په اړه غلط راپور خپور کړی، د دوی تیرستونکو تصویر خلکو ته وړاندې کړی. د افغانستان امریکایي پانتون زیاته کړې چې دوی د امریکا حکومت ته وخت په وخت د خپلو حسابونو راپور ورکوي. نیویارک ټایمز د مې په 10مه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په امریکایي پانتون کې 13 میلیون ډالره ورک دي. د راپور له مخې امریکایي پانتون هر کال د امریکا له حکومت پیسې ترلاسه کوي. امریکایي پلاتونکو ویلي چې نه دي توانیدلی د 13 میلیون ډالرو درک ولګوي. د افغانستان امریکایي پانتون بیا په خپل نننی بیان کې دا هم ویلي چې دوی هر کال 1 میلیون ډالر په خپل امنیت باندې لګوي او دا د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې دي. په کابل کې یو موټر بم بریټ څلور کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړي چې په ټپیانو کې د دوی څلور سرتیري هم شامل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسؤل با پارتمن ویلي دا عسكر په هغه موټر بم بریټ کې برسېرن ټپیان شوی چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاوه. دغه بریټ مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د کابل په یکتوت سیمه کې موټر بریټ څلور کسان وژلي او درې نور ټپیان شوی دي. دوی د کورونی چار وزارت ویاند د افغانستان دغه ټول وژل شوی او ټپیان افغان ملکیان بولی. په کابل کې پرون هم یو موټر بم بریټ د مارشال فهیم پوزی اکاډمۍ مخته شوی و چې مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی و. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د راپورونو لمخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځنګړی استاذ او د بهرنوي چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي شي د د او امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. دا خبر د جنوبي کوریا ورسپانې چوسن البو خبر کړه. د کیم جونګ اون خاص استاذ کیم یونګ چول چې ویل کیږي په اعدام شوی کې شامل دی، د امریکا د بهرنوي چارو لو وزیر مایک پومپیو سره هم کتلی وو. هغه د شمالي کوریا د اټومي لانجې د مرګ چی پلاوی مشر کوله. د او درې نور کسان په مارچ میاشت کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور په مریم هوایي ډګر کې اعدام شوې دي. شمالي کوریا له ترامپ سره د فبروري میاشتې د خبرو د ناکامه کېدو په خاطر دوی مسؤل بللي. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترجمان هم له ستونزو سره مخ ده. د راپور له مخې هغه د راپور له مخې په ژباړه کې غلطي کړې وه او اوس د سیاسي زندانیانو په کیمپ کې بندي ده. پر دې د شمالي کوریا د مشر حیثیت ته د زیان اړولو تور ده. د اروپای شورا رئیس ډونالد ټوسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جورمات تکایف سره خبرې کړي. د قزاقستان د جمهوری ریاست ویپانی د ولسمشر تکایف په حواله لیکلي چې قزاقستان بل اروپای ټولنې سره خپل جامع او رغند همکاري ته دوام ورکړي. ټوسک د قزاقستان هیوات نه یوازې سیمه بلکې نړۍ ته یو مهم او باثباته شریکیت کړی دی. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز د پاکستان ټول لوبغاړي په 115 منډو اوټ کړل. د ویست انډیز او پاکستان لوبه د انګلستان په ناتنګم ښار کې روانه ده. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ. د ویست انډیز ټول لوبغاړي به تر لنډې دمې وروسته چې اوس پیل شوی د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي. د ویست انډیز بالر اوشان توماس څلور وکټې، لوبډل مشر جیسن هولډر درې وکټې، آندري راسل دوه وکټې او شلډن کنټرول یوه وکټه واخیسته. پاکستان داسې وخت د نړیوال جام په رسمي لوبه کې خپل لوبغاړي ژر له لاسه ورکړل چې تمرینی لوبه یې هم په افغانستان بایللې. افغانستان به سبا شنبه د استرالیا په وړاندې لوبه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې نن 14 وشوه.
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
د روزګان پر چرچینو ولسوالی هم طالبانو برید کړی. بلورته مو د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست د سولې له هڅو خبروي.
تر چنجر کې چې یو په هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتیرو طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده.
په کابل کې امریکایي پانتون د اداري فساد ورپورې شوی تور رد کړی. د امریکایي پانتون غبرګون ته د یو کارپو له نظره ګورو.
مسله مطلقه مالی ده. دې باید زه فکر کوم چې مطلق فهم ته باندې باید فوکس کړی وای چې نه دې کړای.
د کرکټ د نړیوال جام حال درکو د پاکستان ټیم د ویست انډیز په وړاندې تر سخت فشار لاندې راخلې. د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په نننی موټر بم حمله کې ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی اسدی رډو ته ویل چې په پیښه کې څلور ملکیان وشل شوي او درې نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه د جمعې په سهار شاوخوا 8:30 بجې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې هغه محل وسوه چې د بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تیرېده. د دغه وزارت وای نصرت رحیمی د جمعې په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې په پیښه کې ملکیانو ته هم مرجو بلا وخت ده.
په دغه پیښه کې زموږ څلور تنه ملکیان دي، د شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي. دا چې په دغه پیښه کې د بهرنیو ځواکونو تلفات شته که نشته او که شته څونه دي، دا دقیق او کره معلومات دوی له رسنیو سره شریکوي.
بلخوا په کابل کې میش د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤول رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې څلور امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تېره ورځ ماسپښین مهال په کابل ښار کې په یوه انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخسول په هغه پیخه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیانو چې وروسته د پیخې مسولیت داعش ډلې ومانه. له دغو پیښو سره پخوا کې په دې وروستیو دوو اونیو کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسله والې حملې زیاتې شوې چې مرژوبله هم لري. د دغو پیښو تر ټولو وروستۍ دوه ورځې وړاندې د اتمې امنیتي حوزې اړوند د کلاچي په سیمه کې شوې. کابل خاریان وای دا چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي وروسته یو نامنه یو سخت اندېښمن کړی دي.
نوم محمد زای خاص مو حکومت جلوګیری کوي.
هغه وای نوم احمد زای دی له حکومت غواړم چې دغه پیښو مخنیوي وکړي. انتحاري چې هر ځای وو قواړي په نخه کوي. موږ چې سهار له کوره وځو د خطر احساس کوو.
کلمه خدا خونه مې وره دی شورت مې کنه خدا از خدای خود گمی امید دارم که زنده سونو خانه خود بریم.
نوم وکیل د انتحاری حمله او چودن زیات دی. هر ورځ کې گیتو کړو مجبور یو چې ځانو نو ور سره عادت کړو. کله چې سهار څو بیرته تمنا لرو چې ژوند به راستانه سو.
کوم برند غو امید برګاش نه زیګه.
د امنیتی چارو افغان کارپوهان په کابل ښار کې د وسلوالو او انتحاری حمله زیاتوالي عامل د کشفی او استخباراتي ادارو کمزورتي په نخه کوي. د امنیتی چارو کارپوه یوسف امینوای له حکومت سره دی په خوا کې عام خلک له امنیتی ادارو سره د حمله په مخ نیوی کې مرسته وکړي.
د طالبانو په موټر بم حمله کې نن په کابل کې څلور ملکیان وشل شول. روزګان ته مخ کو او هلته هم د امنیت په ارتباط طالبانو د روزګان پر چارچونو ولسوالي تیر شپه برید کړی. د روزګان امنیتي مسولین وای چې د طالبانو حمله شاته تمبولې. له روزګان د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وای چې د یادې ولسوالۍ فرامنیه قومندانۍ او د ملي اردو پر کمپ وسلوالو طالبانو لمړی د دوه همي ټانګونو په مرسته موټر بم برید کړي چې پر مهال یاد کمپ او امنیه قومندانۍ په بشپړ توګه لمنځه وړي او ویجاړه کړي ده. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ټول چې ورسته پر یادې ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو ډلې زبرید کړي چې یادې ولسوالۍ د څو ساتونو لپاره هم د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې. کریمی وای ورسته د بهرنی ځواکونو هوایی ځواک سیمې ته رسیدلې او وسلوال طالبان بیرته د ولسوالۍ څخه پر شا کړي. د ولایتي شورا دغه غړي وای چې د یادې جګړې پر مهال اته پولیس او یو لس د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ ملي پولیس نور هم ټپیان شوي.
او چې د شپنه وخت د حساب ځوکن حساب دایریکټلی لیچ او ځان داونه کړی و جګړه نورماله ده. پر معلومات نه لرو چې دا معلومات لري تقریبا د اتو کو شاو خبرنې ملي پلس شي دان څه دي ښه کاته یې زخمیان دي او د یول شاو خبرنې ملي اردو چې دا لرو.
کریمی وای چې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ جوړ لاوشتي خو وای چې پاره کرام معلومات نه لري. دی وای چې په سیمه کې وس جګړه څخه مسوي خو وسلوالو طالبانو لا هم ولسوالي ماسره کړي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نیچ پر یادې ولسوالي تیر شپه وسلوالو طالبانو د یو همي ټانک په مرسته موټر بم برید کړي. خدا نه مني چې یادې ولسوالي د سکوت کړي وي او ولسوالي یې وس هم ماسره وي. د وای چې په یاد برید کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لاوشتي خو وای چې پاره کره معلومات نه لري. کومندان دغه راز زیاتوي چې اوس حالت وضعیت عادي دی او کوم ستونزه نشته. لدی سره یو دولتي باوري سرچینې د نوم او ژغ نخ پر ولو په شرط هم ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه سلګونه وسلوالو طالبانو پر چارچینو ولسوالي ډلې زبرید کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی زیاتوي چې د یادې ولسوالي د سقوط لامل د امنیتي مسولینو بې پروايي او نه هم ژغې ده. د په خبرې چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لپاره د اورزګان د گاونډي ولایتونو څخه څلور او پنځه ورځې مخکې لا وسلوال طالبان راټول شوي وو او پلان یې لرلی. نوموړي وایي چې دغه پلان په اړه یې څو څو ځلې امنیه قومندانۍ او ولایت مقام په جریان کې کړي خو هغه یې په خبرو غواږ هم نه دی ګرولی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې یادې ولسوالۍ سقوط کړي او زیات شمېر افغان سرتیرو ته یې په کښې کې مرګ ژوبل اړولې ده. چارچینو ولسوالۍ د اورزګان یوه له ناامن ولسوالۍ څخه ده چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو یې ورته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې چې افغان دولت یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي.
جنګ دی ولکشې. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د طالبانو د سیمه پور لور روان شوی. د دې حرکت لویان بسم الله وطن دوست څخه به واورو چې اوس چیرته رسیدلی.
تیره شپه د سولې ولسی حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته چې هدف مساکله ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې څلور نور کسانو سره ځای سوی دي چې شمیر یې څلور دېرش تنه رسېږي. تر چانجر تیر سوی یو په هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتیرو او طالبان تر منځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتیرو له خوا څخه تیر سوی یو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې اوس یو. ملګري سخت ستړي دي، د ځینې ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روژه مات پر مهال بیا له خیره سفر پیلو تمه ده چې په څو ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغې سیمې ته چې شاوخوا پنځه شپږ کاله کېږي تر واکې لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړې دي چې ور روان یاست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تېر کال هم موږ له افغان حکومت ته لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونو ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او له اولس غواړو چې د ظلم په وړاندې غږ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مهال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وې کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو ځکه چې موږ اولس یو. نو څنګه چې هغه مهال له چا څخه اجازه نه اخیستې، اوس هم د چا څخه اجازه نه اخلو. بل دا چې افغان حکومت هم اولس پیدا دی، طالبان هم له اولس پیدا دي. موږ هم هغه اولس چې دوی زموږ لپاره عراقي چې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازه، بغیر له چا له غوښتنې وو
وطن دوست صاحب، تیر کال چې کله تاسو د افغانستان د شمال لور ته روان شوئ، په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوئ، اوس دا اندېښنه در سره نشته په هلمند کې؟
تیر کال داسې و چې حرکت نوی تازه راټوکېدلی و، سیاسینو هم شک کړو چې دا به چا راپیل کړی وي. امریکا شک درلود چې چا به راپیل کړی وي، طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا راپیل کړی، خپله افغان لوړپوړي چارواکي شکمن و چې دا حرکت به چا له خوا راپیل شوی دی، ځکه چې دلته حرکتونه راپیلېږي حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا پنځه شپېته ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو، ولس، طالب، امریکا او نور برخو ته دا څرګند شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسي حرکت دی، په هیڅ چا پورې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ ډنډیغوري ته ولاړو، د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي، یو عدالت تاسو په نشه کې یا پر تاسو باندې هوایي برید وسي، خدای مکر موږ پر تاسو باندې بدنام نه سو. دا چې دلته پر تاسو باندې برید ونسي، له یو واقعیت سره مخ نه سي، شبه دا وي چې تاسو زموږ سیمو ته مرزي او زموږ مشرانو دا ویلي چې دوی دې زموږ سیمو ته ناراضي، دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار تیریږي چې کومې خواته ځي پر هماغه دی ولاړ.
د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کرکټ د نړیواله جام د نننې لوبې په اړه معلومات در سره شریکو. نن د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده، خو اوس کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي د درسي کتابونو له کمبود شکایت کوي. دوی وایي چې په یو ټولګي کې څلور یا پنځه کتابه وي او په همدې څلورو پنځو کتابونو زده کوونکي راټول شوي وي. مسؤولین هم ستونزه مني. د موضوع له تفصیل له کونړ روح الله انوري راکوي.
ساعت وخت اخر اخی
دا د شګل ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځي د چی پکې له دریو سوو زیات انجونې او هلکان په زده کړو بوختي، خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایا د ملالم کلی اوسیدونکي موږ په دې زده کوونکي ډېر کتابونه نشته، لږ شته او ډېر نشته.
د مانو پزیلانه د ملالم کلی اوسیدونکي کتابونه انګلیسي نشته، پښتو نشته، دری نشته، ټولې ډېر کتابونه نشته، پنځه شپږ کتابونه راکلي نور نشته. مشکل خو ډېر دی، خو لکه کتابونه نشته دی او زده کړه پکې استاد اته لږ شولي کې دغه
دوی وای د کتابونو د نشټوال لامل ډېرې وختونه تری درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال غنو ستونز سره مخ وي.
نو مشبانه د ملالم په دنسونو منځني خوندش پګم ټولګي زمونږ ډېر کتابونه د کومنګ راغه کتابونه رانه شنه مونږ امتحان په چی کې ورکو کومنګ تا دغه کتابونه سوالونه راوړي مونږ به څنګه هر کومنګ سره خو کتابونه نشته.
د یاد خونځي خوونکې احمد الله هم وای چې د کتابونو د کموالی په وجه د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم زیات مشکلات لري.
اکثر شاګردان سره کتابونه نشته لري. اکثر شاګردان سره مونږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شعر اوړول ماشومان دا خپل درس وي خو بیا هم ستونزه ده.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته یې ډاډ ورکړی چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي.
د وزارت معارف نه مونږ بار بار غوښتنه کړې ده او هغوی مونږ ته داسې وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د دریو میاشتو کې حل شي.
هغه لز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خی وساتي څو له هغوی وروسته زده کوونکو هم اترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې یم. محترم آزادی راډیو مسؤلینو نازما دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دغه څه د پاس دوه نیم میاشتې کېږي چې پرله پسې دلته بارانونه ورېږي او نورستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو غننۍ منطقه ده او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضې ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زموږ د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان د ستونزو ته په کتو سره د لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوم چې په جیمی کې هم پرله پسې دلته برت کوچونو خوېدلو خو بیا هم د جناب والد صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته د جې په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شو او سنداز کارونو جریان لري. خپل محلي چارواکو سره غو امکاناتو کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندېږي. زمونږ د هله دا چې باید دغه پیغام نشي.
سلام علیکم. نو تاسو بل ځای کندهار راځئ په خاص سره په تماس کې ما چیرې او د فکر کې تاکونه چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی اما تر اوسه موږ ماشات نه دی راکړي. نو تاسو څنګه هیله کوو چې دا پیغام په بار بار خپور کړي او تل ورکړي چارواکو سره ورته مننه ده. ازادي راډیو
ورګول کوچای خبرې کوم دی غزنی ولایت نه مسول چارواکی کا د اسلامي امارت ورونه دی کا د اسلامي جمهوریت ورونه دی ډول ډولونه د غښتنه لرم چې تمزام میاس کې خو وربان رحمان ته نو خو خیر بیا هم کله غل اختر په شکو ورځ کې د وربان رحمان څخه شي ترڅو د سوي درګدی کړي د افغانان د دوریش کې خو خو خی سره ولمن دي د کول دی اعتماد لږ به تاسو مو یو بل فرخ مبارکي وکي چې ډیر خوند به وکي. ازادي را د زنده‌باد د وربان په اله بس نور مخنه نشم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تکل شوی ده چې سبا د کرکټ د 500 ورونو په نړیوال جام کې افغانستان له استرالیا سره ولوبي شي. د افغان لوبغاړو په ترڅ کې یو هم محمد نبی دی چې ډیر لیدونکو ورته هیله لري چې دی به په دې لوبه کې شو وسلی شي او لوی سره به په نړیوال جام کې شلو به وکړي. محمد نبی پاړه عصمت ساروان تفصیلی راپور لري. محمد نبی د 1915 یم میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لوګر ولایت کې زیږیدلی. محمد نبی د 2014 میلادي کال په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې کپتانی کړې. محمد نبی یو له څو لوبغاړو څخه دی چې آل راونډر دی، یعنی د ښه بیټنګ ترڅنګ ښه باولنګ هم کوي. نبی هم د راشد خان په شان د هند په غوره لیګ، د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی. د تروسه پوری په 112 ورځنیو او 18 شل او سیالیو کې بیټنګ کړی دی او همدارس په 112 ورځنیو او 18 شل او سیالیو کې باولنګ کړی دی.
محمد نبی په یو ورځنۍ سیالیو کې 1300 په شلو ور سیالیو کې نه شپته لوبغاړي سوسولې دي. دغه د شلو ور سیالیو د منډو اوسط 21.9 او د یو ورځنۍ سیالیو د منډو اوسط 19.12 دی.
نړیوال جام نننۍ لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ده. دا لوبه په ناتنګم کې روانه ده. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او ټول لوبغاړي په 150 منډو وسوځیدل. په ځواب کې ویسټ انډیز بیټنګ پیل کړی ده او تر اوسه پورې 2 منډې جوړې کړې دي. رضوان مراد چې زه دلته په سټوډیو کې وم، دغه لوبه په تلویزیون کې کتله. مراد صاحب، ستاسو په باور څنګه روانه ده دا لوبه؟
مننه شیبر صاحب. اول خدا چې په پاکستان باندې چې لڅو ونی او راځي کم فشار دی د کرکټ په میدانونو کې. د انګلستان سر په سر څلور پنځلو به بیلل، بیا افغانستان هم مات کړ او نن چې کملو به د پاکستان بیټسمنانو یا توپ هون کړی دا معلومی کی چې تر اوسه دوی دغه فشار نه ندی وتلی او په دومره کم رنزونو یا منډو د پوره ټیم اوټېدل.
بله مراد صاحب، تاسو فکر کوئ چې دغه د تیرو لوبو فشار دی په پاکستان باندې او کنه ویسټ انډیز ډیر ښه بالینګ وکړي؟
دا دواړه خبرې په خپل ځای سمې دي. یعنی د پاکستان تمریناتي لوبو کې شکست هم دوی هغه ذهنن او د دوی هغه مورال کمزورې کړو، په خاص ډول د افغانستان پر وړاندې. اما د ویسټ انډیز بالینګ هم خو په همدغه انګلستان کې پاکستان د انګلستان پر وړاندې کڅه هم چلو به بیل، لیکن تر 200-300 پورې منډې هم کړې وي.
او یو ځل اته 350 منډې وکړې کڅه هغه لوبه بایلو ته، خو ډیر ښه بیټنګ یې کوو. دوی پاکستانی مبصرینو هم همدا خبره کوله چې پاکستان هر وخت په خپلو بالرانو نازیده، خو اوس مو بیټسمینان ډیر عالی دي، لیکن نن ورځ خو
پاکستان بیٹنگ هغه د کرکټ په اصطلاح کوي چې په مکمل ډول هغه سایت کولپس شو او دا اخر کغه وهابریاز دوه درې شپږیزي او څلوریزي والے کني اتیاو کې دا ټیم ټول اوټ شو.
وهابریاز هم په داسې حالت کې لوبه کول خو فکر کوي چې اسه هم وضعیت خراب دی، نو لکه د شلو ورونو لوبه چې څوک کوي هم داسې نه.
بالکل، د کرکټ دغه مبصرین چې په دې لوبه تبصره کوله پاغي کې ان بشپ او چې د ویسټ انډیز په خانه فاست بالر دی رمیز راجا او سیم اکرم، او دوی ویل چې دوی بیخی هغه زمانه ته لاړل چې ته بچی د ویسټ انډیز بالران مارشل او نور ولا او پاکستان ټیم به کله په 500 کله په 600 کله په 800 کې ټول اوټو. نو د پاکستان بیټنګ تقریبا ناکام شوی دا چې یو سل پنځه یو سل شپږ منډو هدف به ویسټ انډیز ته څومره مشکلی فکر نه کوم، شاید شلو مور پنځه لسم اور پورې دا هدف پوره شي.
نړیوال جام چې پرون پایل شو، انګلستان په ډیر توپیر جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه، او نن د سشکاري چې ویسټ انډیز به پاکستان ته سخت ماتې ورکړي. خو معلومه شي لوبه لا روانه ده. څه فکر کوي د جام په پایل کې چې یو ټیم سخت شکست خوري ډیر تر تاثیر لاندې نه راځي د جام تر اخره؟
ک هدف مو شي بر سم د پاکستان ټیم وی تاثیر به نور هم په زیاتېږي، ځکه د خو ویسټ انډیز سره لوبېدلې پاکستان ټیم له دې وروسته به انګلستان سره، له استرالیا سره، له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. هغه ټیمونه چې د ویسټ انډیز په نسبت هم بالینګ او هم بیټنګ ډیر لوړ دی، له هند سره چې رقیب دی او سیاسي فشارونه هم پی دي، له هغې سره مخامخ کیږي. یعنی د ورلد کپ سفر چې پاکستان څه ډول شروع کړ، تر فشارونو لاندې شروع کړی دی او ډیر زیات فشار به منی تر څو د نورو ټیمونو مقابل کې خلوب وکړي.
دا اوس چې زه ورته ګورم، ویسټ انډیز په 1.3 ورونو کې څلور منډې جوړې کړې دي، یعنی لوبه ډیره ورو شروع کړې ده، خو ځکه ضرورت نه لري.
یو خو ضرورت نه لري، بل پاکستانیان هم پوهیږي چې دوی سره قسم چې هغه ماد وسیم سپینر بالر دی دوی، لیکن دوی پوهیږي چې د ویسټ انډیز د تیز بالرانو لوبه کامیاب وه، نو دوی به په محمد عامر او وهاب ریاض باندې ډیر کوشش کوي او کوشش به وکړي چې که یو څو وکټې د ویسټ انډیز مخکې ولویږي. او ویسټ انډیز سره خو اول سورونو کې ډیر کافي امکانات دي چې کېدای شي هغه زیات نه زیات هدف یا د هدف رنزونه یا منډې په اولو سوورونو کې ترلاسه کړی.
مننه مراد.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګڼو اوریدونکو د کرکټ د لوبې په ارتباط سمسونه راستولې دي. په دوی کې یو بصیر هیله مند دی، له کابل لیکي: له ټولو افغانانو هیله کوم چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا لپاره دعا وکړي. ورته پیغام عبدالرحمن له کابل لیکلی دی او دی وایي چې نن ورځ جمعه ده، دعا وکړي چې سبا افغانستان دا لوبه وګټي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب پر اسول سمس کې بل موضوع اخلي دی لکه خدای دې وکړي چې د اختر لرا تک سره په ګران افغانستان کې سرتاسری اوربند وشي. عبدالله له کابل پر اسول سمس کې لیکلي دي طالبان وړي اوربند ته غاړه نشتی، دوی خوای چې موږ سوله کوو، خو البته نور توضیح په دې برخه کې نه دا ورکړي. تازه خان سمسور لننګرهاره بیا یو بل موضوع اخلي دی لکه چې په نشي موادو د روش دشمیر په زیاتې دوده او په دې برخه کې باید حکومت هم حلی ځلی وکړي. ځینو کسانو ل زابل او ل کندهار لیکلي دي چې ازادي راډیو شناوري دل کیږي ل تخنیکی ټیمونو سره دا موضوع شریک کړي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ستانکزی څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې نن به په برلین کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړي. تمه ده چې دوی نن هلته سره وګوري. مرکل ویلي دا او پومپیو د هغه هیواد په اړه خبرې کوي چې د پاموړ اندازه سرتیری پکې لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د طالبانو له لوري په اختر باندې د اور په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي د اوربند په اړه پریکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته استولې د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د اوروزګان په چارچینو کې وسلوالو طالبانو بېګا شپه د ډله ییز برید کړی او افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان امریکایي پانتون په دغه پانتون کې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی دی. په کابل کې یو موټر بم برید څلور کسان وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. څلور امریکایي سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي چې د ده او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. د اروپایی شورا رئیس ډونالډ توسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جرمات تکایف سره کتلی. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز د پاکستان ټول لوبغاړي په 115 منډو آوټ کړل. ویست انډیز اوس د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي او تر دې دمه یې 14 منډې کړي.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې اساسیا ووریدونکو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو اوس په د امریکایي پانتون مسله راوخلو. د افغانستان امریکایي پانتون په دې تعلیمي مؤسسه کې د فساد د ادعاو په اړه خبرګون شوډلې او په دې اړه د نیویارک ټایمز رسپانې راپور نیمګړی بللای دی. د پانتون په یو بیان کې چې نن جمعه خپور شوې لې د نیویارک ټایمز هغه راپور نیمګړی او منحرفون کړي دی چې ګنې په دې پانتون کې لسکونه میلیونه ډالر ورکتی. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې چې د پنځشنبه پورې خپور شو د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یا یو ایس آی ډی او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د دفاع وزارت د اړوندې څارونکو ادارې سیګار په حواله ویلي چې په تیرې یو لسیزه کې له امریکایي پوهنتون څخه 1,201 محصلان فارغ شوي دي چې د هر یو پر تحصیل 1,600 او په مجموع کې 1,200 میلیونه ډالر لګښت راغلی. نیویارک ټایمز د یو ایس آی ډی او سیګار د چارواکو له قوله لیکلي چې په دې پوهنتون کې د 3.5 میلیونه ډالر حساب ورکته او ځکه دوام لګواړ سره مخامخ دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون په خپل خبر پانه کې د دې تورونو په ځواب کې وایي د مؤسسه له هغو ستونزو ډیره لري ده چې د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې. خبر پانه زیاتوي چې د پوهنتون د هرې میاشتې هرې روبې او هر کال په پای کې له یو ایس ای ای ډی او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ټولو ترلاسه شویو پیسو پوره حساب ورکړی دی. خبر پانه زیاتوي چې د افغانستان امریکایي پانتون د افغانستان د پرمختګ لپاره د امریکا د هڅو یوازینی مهم میراث ګڼل کیږي او د افغانستان د ټولو سیمو خلک په فارغانو کې شامل دي. د افغانستان د امریکایي پانتون په خبر پانه کې دا یادونه هم شوې ده چې د دې پانتون فارغان په دې هیواد کې د مشرتابه د نوي نسل د ملا تیر جوړوي چې افغانستان د مسؤولې او حساب منونکې ادارې سوداګرۍ او مدني ټولنو پر لور پر مخ بیایي. د امریکایي پانتون خبرګون څومره دقیق دی؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. ښاغلی آزاد په پیل کې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه خپل نظر څرګندوي.
یو وستو چې د پرې په راپور کې ویدم نه یوازې دا راپور ته دی وړاندې چې سیګا څومره راپورونه خبره کړي. په بیلابیلو مسایلو د افغانستان په حکومت کې د فساد په اړه راپورونه خبره شوي دي، خیالي مکتوبونه او نور ډېر مسایل. د امنیتي دفاعي ځواکونو نهادونو یا ادارو کې هم د فساد پاک د راپورونه خبره کړې دي. ستونزه چې دوی په راپور کې زوینم هغه دا ده چې دوی همیشه یو راپور خپور کړی دی. د راپور د اثبات لپاره دوی بیا د هغه اړوند ادارو سره هغه افغان ادارې وي او که مثلا دغه امریکایي پوهنتون یا یو سي وي د دوی ډونران وي یا سټیټ ډپارټمنټ وي یا همدارنګه د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وي، د دوی سره هغه اسناد تر اوسه نه دي شریک شوي. بې له شکه چې امریکایي پوهنتون په سیمه کې یو له ګرانترینو پوهنتونو څخه دی، ځکه ډېر ګران دی. د دې څنګه په سیمه کې یو له سټنډرډ چې د لوور سټنډرډ لري هغه پوهنتون څخه هم دی. نو فکر کوم چې دغه راپور کې هم ځینې نیمګړتیاوې لري، او د متحده ایالاتو امریکایي پوهنتون په دې اعلامیه کې هم نیمګړتیاوې شته.
په ټول کې موږ وایو چې امریکایي پوهنتون ځواب هم مغوښتل چې له تاسو نه آزاد صاحب پوښتنه وکم چې په ځواب کې د امریکایي پوهنتون ادارې هم د ځان دفاع کړې ده. بیرته د امریکایي پوهنتون دفاعیت څومره ستاسو لپاره منطقي ښکاري؟
کله چې د خپل دفاع اعلامیه خبره کړې ده، نو دغه مسله په دوه برخو ویشل. یو دا چې د سیکار لخوا د پوهنتون ته فزیکلی څوک نه دی راغلی چې د مسؤلینو سره خبرې وکړي، د دې خبرې واوري، یعنی یو ډول انټرویو سي. نو دا یو کمزوري دفاع په دغه برخه کې ده، ځکه چې د سیګار ادعا دا نه ده چې د اکیډمیک هغه ستاندرډ باندې غوښتنې کړي راپور چې دا دلته نصاب سم نه دی. د نش کولای چې هغه نړیوال ستاندر تکړه وړاندې کړي. سیګار یوازې مالی مسله راخیسته ده چې 3 میلیونه او حساب نشته. او په دې حق باندې د متحده امریکایي پوهنتون توجیه دفاع دا ده چې هغه بریچ په 2014 کې په دې پوهنتون باندې سوی وو، په دې باندې سوی دي چې ځینې ریکارډونه سره شاته او مخته شوي دي، یا دې هڅه کړې ده چې وایي چې ګواکې هغه ځای شوي دي. نو د دفاع ته ځکه په حقوقي لحاظ کمزوري دفاع وایم، مسله مطلق مالی ده. دوی باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید دوی فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
بلې، آزاد صاحب، په دغه مالی رسوایي کې چې اوس ادعا شوې ده، د افغانستان د حکومت پښه هم په کوم ډول سره داخله ده؟ یعنې د افغانستان حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت څه مسؤلیت لري؟
د لوړ زده کړو وزارت مطلق مسولیت او مکلفیت لري، ځکه چې امریکایي پوهنتون یا هر بل پوهنتون که دولتي پوهنتون که خصوصي پوهنتون چې په افغانستان کې فعالیت کوي، هغه باید د لوړ زده کړو وزارت جواز ولري. د دې څنګه د لوړ زده کړو وزارت هغه مقررات او شرایط یا لاهي عمل چې دی هغه بایلاش دي، هغه باید تطبیق شي. که څه هم دا د دې پوهنتون امریکایي پوهنتون دی، اما دا په افغانستان کې فعالیت کوي، ټول محصلین افغانان دي. نو د لوړ زده کړو وزارت مکلفیت لري چې په دې حق لدی هم خپل چیرنې وکړي. ډیرای داسې محصلین هم شته چې هغه د افغان حکومت رسمي مامورین دي او د سکالرشپ دلاري د محصل په توګه مالي سکرې د فیسونه افغان حکومت ورکوي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه چې په هغه هدف باندې چې امریکایي پوهنتون جوړ شوی وو، دا چې د پوهنتون په سیمه کې یو با اعتبار پوهنتون وي لکه د بیروت امریکایي پوهنتون،
تر ډیر هدا بلې وو، ځکه چې د دې پوهنتون بیلابیل کلبونه لري د محصلینو د لپاره، کغه د حقوقو فکولټي کلب یا سیاسي کلب یا د ملګری ملتونو کې امینیول دی انټرنیشنل پیس کانفرنسو د لپاره. نو کال کې 2 یا 3 د دې پوهنتون محصلین نړیوالو کمپټیشنز یا رقابتو ته زیاته برخه چې نړۍ ډیر معتبر پوهنتون خپل محصلین لګي، یعنی هغه سټنډرډ ادعا چې امریکایانو لرله چې هغه دغه شی پوهنتون لري چې په نړیوال سټنډرډ برابر پوهنتون وي، هغه هدف ته ډیر ځای ترلاسه شوی دی. هغه محصلین چې دې پوهنتون څخه فارغ شوي دي، که موږ د افغانستان له نورو پوهنتونو سره حتی په سیمه کې د هند او پاکستان او د دغو پوهنتونو د محصلین سره پرتله کړو، نو د دې وړتیا څو چنده ترې لوړه ده. ژوندۍ مثال هم دغه دی چې په کال کې 2-3 ځله دغه شی ځینې سیالۍ وي په نړیوالو پوهنتونو د محصلینو ترمنځ، نړۍ د معتبرو پوهنتونو څخه محصلین دون کوي، او د افغان پوهنتون محصلین توانېږي چې په اویا وړتیا پوهنتونونو کې د درېیم او څلورم پوزیشن ته اوړي.
نجیب آزاد سیاسی شنون کې د کرکټ د نړیوال جام حال دادې چې ویسټ انډیز بیټنګ کوي دوه دېرش منډې جوړې کړې دي کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی تر دې مخکې د ویسټ انډیز ټیم د پاکستان ټول لوبغاړي د 115 منډو په ورکولو آؤټ کړل په دې مخکې اوور کې د ویسټ انډیز ګیل په یو اوور کې دوه شپږ سر په سر واخیستې او د پاکستان حسن علي چې ښه بالر دی هغه په دوو اوورونو کې شپږ ویشت منډې ورکړې دي وسما سدی اور ریڈون کے پروگرام فریبا ظاہر وړاندې کړي
آزادی او اوریدون کی جوړون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې پدې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې شوې دي مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپل بیوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو ژغ کوي چې مرسته ورسره وکړي د خبرونې جوړښت مهم ده چې ستاسو ژغونه ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو
السلام علیکم رحمت الله زموږ د انصار ولایت نه زه خپل دین موزیات خراب دی دې پیاج متاج نه ډیر یعنی دې پیاج ما دا یو پیغام ما د څه زکات ما کوم یو کې زکات لري پرې روزه کې زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې دې زوځیت نه خراب دی دې پیاج دې متاج نه خو باندې مې بهم په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم په دې روزه کې یعنی داسې مشکلات نه روانه تیږي چې یو هغه الله نه ویني لګي را چورته ورګي را پته خرابوال نه دي خې مو وضعیت خراب ده ته وایم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکی خیر ده دغه ماته یو ول را کې چې په هغه ځای کې زه ته ځم کوم باندې دې ری کې چې هغه په همر باندې داسې چې چې په ما باندې نه راغلی لکه څاګه دې دغه دې چې په مونږ راغلي دې چې ځم ډېر متاج یم یو شمار زه خپل وایم خیر دې دغه ما سره تاسو ته چې هغه کې اعلان کې چې دا ما سره خلک وایي چې یو کده کاپ لري دا لا په دوار کې خیر دې چې ځم دغه ما سره دې دغه شمار باندې زنګ وي چې زه واسم ما سره د همکاري وکي زه خپل شمار اعلان کوم خیر دې دغه ما سره تاسو ته خلک ته ورسوي سپر و و سپر و یاو سپاگ و بیا به تکرار کن سپر و سپر و یاو سپاگ و دیر دیر تشکری کن خیر دادیم در قدیم ما خواستا تاسی نشر کردی ایتیاجیم دیر متاجیم پدی روزا که خسان پا خدا یاو خدای میبین یاو علام دار ایتیاجی میبین نورم زدی وقت نمیستم زدی نگنه سرفتی و سلام
مننه کوم محترمه چې خپل استونز مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله ترې ویلاندې وقفي ورسته به د خلکو امنیتی ستونزې را واخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې تاسو پوښتنه ته ځواب وایي لکه څنګه چې تاسو هم خبرې است په افغانستان کې جګړو تل د نور زیانونو ترڅنګ عام خلکو ته تلفات اړولې دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېر برخې مسولیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي دوی ورځنی به چاودنی د سړک د غړې ماينونه او نورې هدفي ورجنیا د استدلال په توګه یادوي خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباري هم خلک اندیشمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېر پاملرنه وکړي په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخه باندې تمرکز وکړو تر وقفه وروسته ورته راځو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
الو زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظر د پولیسو ستاسو سره تماس کوم اسکیم زما نظر اخوایه شته د اجدا شیخ قافادی ولک سید اجو لک د خدای په ځای موږ خونه را روان کړو موږ ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې د حکومت راز موږ سره نه کې د زموږ چې کسانو دی وجوم د دفاع ته کې شو دی دا وڅال تاسو ول ارش په یلمن کې د غم تغیر راځم ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالي کې پنده د شپ د شپ ارش په چپا ول کې ارش په د دې چې ټوپ نه راغوي دا وڅال په اسلام کې دا چې نړیوال کولندر چې دی ول څه دی ورې فقط والسلام
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډیر زیات مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستي نامنه یوه خلری په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډیر اندیشنې لري نو که تاسو خوښ به زبده هغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي
لارے بند کرے څور پزرا او کورونا د تندې او درختې او چسولې او کښتنې تباس ول د خلکو کورونا وران ول آیا د یو کیلومتر خاور او دې ته ډېر ارزښت لري تر بازار او انسانانو یا په سوو انسانانو یو د مریض دا د شاش کړه روزه چې وسر غلې د دې د خلکو چې کورونا یې بمبار کړی پر خلکو بمباری کې یا خلکو کورو ته خلک غورځي آیا موږ ته نه زمرې دي په دې لار کې چې ولا ته ورور څه ته توه منو کسم نو اوس موږ د حکومت نامه بدرځي مو د طالب نامه بدرځي نور نو بالا تاسو پوهیږئ کدا زما په خام نشر کې زه به ډېر خوشاله شم او یا د پور چروات پور ورسوي
بلې عارف صاحب
او رم صاحب په پیل کې مننه سلام تاسو ته او ټول استاد اوریدونکو ته او دا اوریدونکو ته چې د هلمند دا ولایت نمنګ سرپاړی کې چوا نه دا رساله چې د ګران کار هم لري خو موږ کوشش کوو ته لامشا چې کوم ځایونه موږ ته په اولیت کې وي با ته هغه ځایونه چې ډیر تعدید وي ډیر کو خو نو وي موږ همیشه په باندې کار کوو تاسو په دې ورستیو کې د دې ګواه حاصل شاهد سي چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې او عملیات وکړو پس لا تو کار نه مولار خلاص کړی یا دا تیر وختو کې د اورزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډیر وخت زموږ د دفاعي نتیجو کې لار خلق موتر یو خار کله وکړ نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي ما دا ځان سره دا اوس یاداشتو کې چې ان شاء الله دا به مربوطه ساحه نن پښتنو کوم او څوک چې هلته چارواکي دي کده اردو په چوکاټ کې ویني او حتمن موږ ته به سکه یو څه پلان بکو پروګرام بکو نو دا به مشان سره موږ شریکو او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دې د اوبو هغه وکړو اوس دا نړۍ روښانه چې دا اوبه د چالو لري باندې د تایو نتیجه او کونه خپل دا هڅه کوي چې وادوالو ته اسانتیا ولا وي ته امنیت راوړي دا قرباني چې موږ ورکو دا سرخندنې چې کوو دا نظرانه چې د وینې کوو دا هم تر وادوالو لپاره کوو د هم دې لپاره کوو نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو
بلې مننه د بل اوریدونکو به مره واخلو بیا به د دې پښتنې ته تاسو جواب واست
نو دا تهران دی د دفاع وزارت او رسول سپورم اعلان کړي چې دا د ملکي د خلکو مرګ یلا واجی دي چې ګډې دي نو تاسو دا چې کات خبره وکړو چې دا د هلمند د فراه وزارت باندې موږ کو دا راځل نو د درې شپې د مخه د درې شپې د بلې چې چا په لاس نه پرې ګناه خلک شي دا هغه وروسته د درې شپې باندې کې کوټه کې دوه نفر طالبان ناست او اته نفر نور ملکیان پر هغه باندې بمبار وکړ او ټول شي نه چې نو رسنۍ لري په بل چا ویل ته چې کوي چې درېش نفر د زخمیان ته په تټان کې په پرالو کې دوه نفر ښه پرتومات باندې شي دان کې پر نو نور مورز بیا دوه نفر زو پلاټ او مشکل سره ودا ته شي عادت پر رسول شپږ نفر یو د موټر سره ودا شي دان شپږ نفر بل شي دان په ټول افغانستان کې دغه حال دی دا چې چورې جوړ کړی دی په افغانستان په تاریخ کې دا حشر نه دی راغلی سړي د کور را باندې ولې په دې لاله ذات په هر موږ کې چې دا دی چې دا طالبانو یې سره په ټول افغانستان کې دا چې زموږ شروع د مزمر د حقوق بشر او د ټول او مسؤولو په نړۍ او څه خدای غهلو د دې دوه غورو کې دوه بس خاص کې ته دا چې کتلې امه دلی په افغانستان امریکا دی په ورځ په کوه کې په درې سوونه فرق شي حدات ورسوله چې هر څه له غاړې هغه کې نه پر څه له ما څخه سره نه کې امر لري چې دې زړه نه غوښته کېږي ولا څوک چې څه کې نه دی مو بس کې هغه ورځ په چې کې شل په فارې شي دا چې څه لاته کې څه مخنیان کړ ټکو 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 په غزنی کې دا جرمونه شروع کړي دي چې خلک د کورونا باندې په شهادت راځي یو وای دا د تلوس کالو حق دی په تلوس کالو کې 15 میلیونه راشي دار ته چې حساب وکړي د افغانستان په تاریخ کې دوه شي دا تر اوسه نه دي چې تاسو خوده راکنه لري یا به خاصه پر اچوي قسم دی په خدای کې یو کور دغه یا په دوستي د تبا کړیا په دښمنې کې با کړ په ما زه تر مسؤل خل په شوره سي زه واښه نه په لابل کړو ما په ټول افغانستان باندې ټول ما ورونه ټول مسخوند دي
بله
مګل صاحب بل
اول د دې نظر ته احترام اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کړم چې د دفاعي او نتیجو اکونو دنده د هیوادوالو ساتنه ده. موږ دا دومره قرباني چې ورکو په ډیرو مواردو کې تاسو راغلي چې زموږ ځواکونه تلفات ورکړي، شهیدان شوي دي او عملیات مو پڅ پر مخ تللي، ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه د ملکي باغونو نه یعنې د دولت مخالفین منتخب دوی په موږ باندې حملې کړي دي. نو زه د دې سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو کدی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دوی پرېږدي، نو دوی به د دغه مشکلاتو نه بهم فارغ وي، د دغه مسلو نه بهم فارغ وي. موږ دا دومره قربانۍ ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو. څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو وینئ شاهدان استئ، په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل، په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې محمود په غزني کې محمود په ننګرهار کې په کابل کې چې په یو پیښه کې 150 تنان شهیدانېږي، نو د ملکي تلفاتو د اصلي عامل د دولت مخالفین دي، وسلوال طالبان دي. نو دولت هڅه کوي هان کړي چې موږ جګړه ده کله کله زموږ نه مشکلات رامنځته شي، مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچا هم بالکل صفر ته راورسوو، ځکه چې موږ د هیوادوالو دپاره د هیوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو. نو زه ورته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي، د دوی د مسؤولیتیا دپاره دي، بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هیوادوال پکې خوشحاله او ارامه ژوند ولري. بیا هم کدي کله داسې بعد ناخوالې ګوري، زموږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کې هغه فعالیت کوي، اته شمېرې دي چې په رسمي حالاتو کې د ملي وردو د ځواکونو هر یو مشکل ناروا ناجایزه که کومه پوښتنه وي که هر څه وي زموږ هیوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي او همداراز که هغه مربوطه څانګه ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو. دفاعي او امنیتي ځواکونه ګورئ د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي، یو اصول لري، یو قاعده لري. ګوره موږ دوی ته په ټول کندکونو کې لیواګانو کې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي. نو موږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هیوادوالو له منځ نه جوړ دي، د همدې خلکو ورونه دي، د همدې خلکو اولادونه دي. دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زموږ هیوادوالو ته پکې زیان ورسیږي. زه په دې باندې متفکر یم.
عارف صاحب، آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر شوی؟
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي، چې هغوی د سړک د غاړو په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو. پرون هم لا تر مخ هغه نه تر مخ باندې هسته کې د یو کور 15 لس تنان شهیدان شول، همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل دی. نو دا د ملکي تلفاتو کچه د ډېر زیاتره برخه تاسو په نړیوال راپورونو کې ګورئ، په آزادو ټولنې هم چاره کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کېږي.
مخالف لوری هم همدا ادا کوي چې هغه وایي ډېر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا اوري.
حقایق چې ګوري په ننګرهار کې دا تیر ورځ په ماښام ورځ ماتې وخت کې انفجارونه وشو، دا خو دولت نه کوي کنه. دا څه تاسو ولیدل په کابل کې، دا څه ولیدل په کابل کې، دا نن په غزنی کې شوی، یعنی دا خو دولت نه کوي کنه. دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات بارته.
بله عارف صاحب، دا د قضیه یو برخه ده. بل برخه چې خلک ډیر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده. بخښنه غواړم، د هوایي بمباریو کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کې ملکي تلفات تاسو منې کنه منې؟
ګوري په هوایي بمباری کې چې دا اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو، په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو، پروګرام کوو. تاسو ولیدل په فراه کې همداسې، تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې، په غزنی کې د مسلسل چې دا اوس راځي. نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه، مرکزونه، روزنځایونه د هغې بنسټیزې زیرمې په نښه کړي دي او کیدای شي جګړه ما مخه تاسو ولې چې کله کله ناخواله رامنځته شي اما په ډیر کم موارد وي ډیر کم موارد چې هغه مونږ کوشش کوو چې هغه لمنځ لاړ شي
دغه ناخواله عرف صاحب دغه ناخواله چې تاسو یادونه کوي مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډیر شوی دی آیا د دې دلیل څه دی د ناخواله ولې رامنځته کیږي هماهنګي نسته کڅنګه
هماهنګي شته ارڅ شته خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکی خلکو له کورونو ځینی ګټه پورته کی هغه اسیران کی او د جګړې په دغر کې د هغه د سفر په توګه استفاده وکي مونږ په هغه وختونو کې ماته ست مخ ویل چې زمونږ د ځواکونو په ډیری موارد کې په ډیری موارد کې مونږ گزار نه کړی او زمونږ تران تلفات لیدل شي ګان شي دي همدې لپاره چې ملکی خلک تلف نشي او شهیدان نشي لمنځه لاړ شي مونږ ډیره قرباني
بله عرف صاحب یو بل مسله تاسو مخکې مو یادونه وکړلې چې تاسو جنگي اصول لري په هر برخه کې طبعا اصول څه چې د غول مخې به عملیات کیږي که هوایی دي کم ځکني دي په دې هوایی عملیاتو کې تاسو اصول څه دي مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداري ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي هغه ځانګړي څه پورته نشي ورته ویل کېدل چې دې به مراعات کړي اوس دغه څه کار کېږي
زمنګ یو پلان شي عملیات چې کله موږ په بازار تاریخ تفصیلي عملیات شروع کوو یا يرغلیز وینو هغه موږ اکثر تاسو رسنې ته دغه شایدان کوي یو زمنګ هوایی گزارونه هوایی گزارونه دا سي نه چې موږ خلکو ته هغه اطلاع ورکو هغه موږ دغه تر مخ په هغه هدف باندې کار کو یو وخت لاسو د پیندل لاسو د دوه د کشکی او سکبادی ورګونو باندې هغه باندې کار کو دا هغه نه رسټو به موږ په هدف باندې چې خپ مطمئن شو هغه نه بعد موږ به گزار کو
یعنی په دې کې خوشک نسته چې کله کله دغه وسلوال مخالفین په ملکی سیمو کې پټسوي
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ځته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان که د هغه د ملکي وګړو مربوط وو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلي بمبار سوي دي دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه آیا د دوو نفره مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي مونږ همېشه معین اهداف خپل ګزار لاندې راوستي دي مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي که کوم ځای کې یو څو ځایونه مونږ کړي هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کښې تاسو په فرا کښې د هغه شاهدان وي چې 50-60 مرکزونه د دښمنو داسې بعضې نور ځایونه کښې دوی روزن ځایونه په غزني کښې نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قوو لخوا نه وي که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات په دې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کې یو تن نیم ملکي وګړي زمونږ شهیدان شوي دي چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته را نه شي
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځواب ولې په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي خو د خپرونې وخت هم دومره و د خپرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 23 41 1 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5